د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواکم تاسو ته د 12 بجو په خبرونه کې هر کله وایم. له 12 څخه تر 2 بجې په دې غړې کې تاسو بلا بیل ریپورټونه وړاندې کوو. په نیمه ګنټه کې به تاسو مختلف ریپورټونه اورئ او په باقي پاتې نیمه ګنټه کې تاسو 2:19 پروګرامونه اوریدئ شئ چې یو پکې پرګنې او بل تړون پروګرام دی. د دې واده د سره کوم دا برته خبرو خو اول له ګلایس څخه د دې خبرونه
ستړي مشه. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم لیفټیننټ جنرال قمر جاوید باجوا د فوج نوې مشر ټاکلې دي. افغان چارواکو هغه رپورټونه ردوي چې د طالبانو رهبری شورا هلمند ولایت ته انتقال شوی دا. او د ملګرو ملتونو یونیسف اداره وایي چې په شام کې په جنگ ځپل سیمو کې تر 500,000 پورې ماشومان محاصره دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف لیفټیننټ جنرال قمر جاوید باجوا د فوج نوې مشر ټاکلې دي. قمر باجوا د فوج موجوده مشر جنرال رایل شریف پر ځای ټاکل شوی چې د نومبر په 9 د کار موده پای ته رسیږي. جنرال باجوا به د نومبر په 9 نیټه په رسمي توګه د نړۍ شپږم لوی فوج مشري ترلاسه کړي. په پاکستان کې فوج ډېر مهم حیثیت لري ځکه چې د هغه هیواد 9-10 تاریخ کې فوج تر نمایي نه زیاتې مودې پورې په واک کې پاتې شوی دی. وزیر اعظم د فوج بل یو لوړ پوری دفتر مشري یعنی چیف آف جوائنټ سټاف لپاره جنرال زبیر محمود حیات ټاکلی دی. په پاکستان کې د هندوانو تحفظ لپاره کارکونکو ادارې پاکستان هندو کونسل د سند اسمبلی د هغه قانون منځوري ورکولو هرکلی کړي چې پکې هغه کسانو ته به سزا ورکول کیږي چې په زور د هندوانو جنکو مذهب بدلوي او په زور یې واده ته مجبوروي. د پاکستان هندو کونسل د کراچۍ عمومي سکتر جی تامل کیلانی پرون مشال لړی تو ویل
گورے پخوا خوبا ہس ہم نکیدل زمو جی نکی بے و تختولی اس پکی حکومت دا لکارو کو مونگ دی قانون تا ډیر خوشا لیو مونگ دا گنو چی دی سربا پا سند کی ہندوان یو س محفوظ شی که 100% نوی نو آتیا 100% خوبوی
که سن دا ہندو اقلیت مشران پا دا قانون خوشا لدی خوبای باید عملی ګامونه هم پورته کړل شي. د خیبر پختونخوا په سوابۍ ضلعه کې پرون معلومه وسلوالو سندرغاړی درویش خان وژلی دی. د سوابۍ تاڼې محرر محمد خالد پرون مشال اډو ته ویل سندرغاړی درویش خان د کار لپاره روان وو چې په پنجپیر بای پاس سره پرې نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې. شپږ شپېته کلن درویش خان په ولسی مجلسونو کې له 15 کالو راهیسې سندرې ویلې. د دې پېښې ذمهواري چا نه ده منلې. د افغان چارواکي هغه رپورونه ردوي چې د طالبانو رهبری شورا هلمند ولایت ته انتقال شوې ده. د هلمند والی حیات الله حیات بیگا مشال راډیو ته ویل ممکن دا ځینې طالبان چې په جګړه کې بوختې تګ راتګ وکړي خو مشران یې په پاکستان کې اوسېږي. اخوا د افغان ولسمشر بنستیال ویان دواخان مینپال پرون مشال راډیو ته وویل چې جګړه پراخه شوې خو د دې دا مطلب نه دی چې د افغان طالبانو مشران له پاکستان افغانستان ته کډه شوي خو پاکستاني چارواکي دغه تورونه ردوي. د برتانیې د بارونو چارو وزیر بوریس جانسن کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې هیواد یې له افغانستان سره د یوې اوږدې مودې همکارۍ لپاره ژمن دی. جانسن پرون په کابل کې د یوې فوزي اکاډمۍ لیدنه وکړه. وی ویل چې د ناټو په مشرۍ کې په افغانستان کې به د افغان فوزیانو د روزنې په خاطر دوامداره مرسته کوي. نوموړي هغه ګنګوسې رد کړې چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې په وتلو سره به دا هیواد په ټولو نړیوالو مسایلو کې هم خپله ښکېلتیا کموي. دا وخت برتانیې په افغانستان کې 4.5 سرتیری لري. تاسو د مشال راډیو خبرونه اورئ. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف وایي چې د شام په جنگ ځپلو سیمو کې د محاصره شوو ماشومانو شمیر د یو کال نه کمه موده کې 2 زیات شوی دی او شاوخوا 500,000 ته دا شمیره رسیدلې ده. نن یونیسف ادارې ویلي چې دغه ماشومان د شام په 1400 محاصره شوو علاقو کې دي چې بنیادي سهولتونو او مرستو څخه بیخي محرومه دي. د یاغینو تر ولقې لاندې حلب ښار کې د شمیرو تر مخه تر 1,00,000 پورې ماشومان محاصره دي. یونیسف زیاته کړه چې ځینې کورنیو په تیرو 2 کې د نشت برابر مرسته ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې په شام کې د کورنۍ جګړې تقریبا 6 پوره کیږي ملګري ملتونه په ټولو غاړو غږ کړی چې محاصره ختمي او ټول هیواد کې بشري مرستو ته اجازه ورکړي. بلخوا د شام سرکاري رسنۍ او فعالان ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د یاغیانو تر ولقې لاندې د حلب خار په ختیځ کې یو مهمه زله بیرته نیولې ده. سرکاري خبري اجان سنا پرون ویل چې د شام ځواکونو د هنانو کنټرول په بشپړه توګه ترلاسه کړی دی او هغه سیمې د ماینونو او بمونو پاکې کړې دي. د شام د بشري حقوقو د سار برتانیا میشتې ډلې د دې خبرې تصدیق هم کړی دی. د کیوبا ولس د خپل انقلابی مشر او پخوانی ولس مشر فیدل کاسترو په مرګ ماتم کوي. پرون نوی کلن فیدل کاسترو د مرګ وروسته په ټول هیواد کې د نه ورځو ویر اعلان شو. په سرکاري ودانو قامی بیرغ نیم ځوړند دی او په هیواد کې د سندرو میلسونو او شوګانی ځنډول شوي دي. په هغه هیواد کې ولس د خپل مشر په مرګ خپه دي. ټاکل شوی چې په راتلونکو ورځو کې فیدل کاسترو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره لوی غونډې ترسره شي. د نړۍ ځینې مشرانو د فیدل کاسترو پر مرګ خفګان سرګند کړی او د عقیدت پیرزونې ورته وړاندې کړي دي. خو د امریکا نوی منتخب شوی ولس مشر ډونلډ ټرمپ په شمول ځینو مشرانو هغه شان خفګان نه دی سرګند کړی. خو د امریکا ولس مشر باراک اوباما په یو بیان کې د کاسترو کورنۍ سره غمرازي شریکه کړې او زیاته کړې چې تاریخ به د کاسترو په کیوبا او په ټوله نړۍ د اغیز فیصله وکړي. او وروسته خبر نن په فرانس کې نن د خلاصي ریپبلیکن ګوند ولسمشری کاندید د انتخاب لپاره رایه چول کیږي. فرانسوا فیون تیرونی په لومړي پړاو کې 40% رایو ګټلي. د هغه سیال ایلن ژوپی 20.15% رای خسته دي. د نن ورځ انتخاباتو کې کامیابی ترلاسه کوونکي به د راتلونکو ولسمشری انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید وي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو خبرونه له ګولایا څخه اوریدل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. قمر جاوید باجوا د راحیل شریف پر ځای د پاکستانی پوز نوې مشر ټاکل شوې دی. هغه تا ورپېخ چیلنجونه څه دي؟
د پاکستان کې دننه د دهشتګرد تنظیمونو سره څه لوک کوي؟ د انټرنیشنل کمیونټي چې کوم ابزرویشن دي یا د کوم ډیماند دي هغه به څنګه ډیل کوي؟
د قبایلی سیمو خلک وایي وسلوالو او پوځي عملیاتو یو شان ځپلې دي. افغان چارواکی وایي دا رپورټونه بیخي بی بنیاد دي چې د طالبانو مشران له پاکستانه هلمند ته کړه شوی.
د دوه ټول لوړپوړي مسؤلین په پاکستان کې دي او په هماغه ځای کې دوه دفترونه لري. کېدای شي کورونه تبدیل کړي وي یو ځای نه بل ځای ته لاړ وي تر څو یو څه وخت پورې د نړیوالو استخباراتو او د نورو د سترګو نه پناه شي.
او د دې تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه په ګنۍ او تړون هم درته دراورو موږ سره پاتې شو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاټ کام هم شته. د پاکستان وزیر اعظم نو شریف پرون د پوز د مشرتابه لپاره دوه نوي کسان ټاکلي دي. لیفټننت جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستانی پوز او لیفټننت جنرال زبیر محمود د پوزي مشرانو د ګډې کمیټې مشر ټاکل شوی دی. قمر باجوا د دریو کلونو لپاره خپل دنده پر مخ بیایي او د نومبر له 9 تاریخ څخه به د راحیل شریف پر ځای خپل کار پیلوي. پریاړه د احمد الله رپورټر.
د پاکستان فوج نوې ټاکلې شوې مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خپل نوکرۍ پیل په 1980 کې شپاړسم بلوچ رجمنٹ کې د کمیشن حاصلولو نه کړې ده. نوموړی د کینیډا فورس کمانډ اینڈ سٹاف کالج ټورنټو، نیول پوسټ گریجویٹ یونیورسٹی مونټری امریکا او نیشنل ډیفنس یونیورسٹی اسلام آباد نه زده کړې ترلاسه کړې دي. د آرمی چیف ټاکنې نه وړاندې قمر جاوید باجوا د فوج په هیډ کوارټر یا جی ایچ کیو کې انسپکټر جنرل ٹریننگ او ایویلویشن په عہده کار کوو. دا هغه عہده ده چې فوزی مشر جوړې دو نه وړاندې جنرال راحیل شریف سره هم وا. قمر جاوید باجوا په کوټه کې د کمانډ اینڈ سٹاف کالج او انفینٹری سکول نه علاوه په نیشنل ډیفنس یونیورسٹی کې استاد هم پاتې شوی دی. نوموړی د پنډۍ انتهایی مهم ګڼل کېدونکي لسم کور مشري هم کړې ده. پاکستانی مطبوعاتو تر مخه قمر جاوید باجوا د پاکستان انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان په معاملاتو کې هم تجربه لري او نوموړي په شمالي علاقو کې انفینٹری ډیویژن مشري هم کړی دا. د ترڅنګ قمر جاوید باجوا په نگرانۍ کې به د تیرو وختونو کې تربیتی مشقونه هم ترسره شول کوم چې په لائن اف کنټرول د تاوتریخوالي له وجې تابع شوي وو. قمر جاوید باجوا په کانګو کې د اقوام متحده په امن مشن کې د بریګیډیر کمانډر په حیث هم پاتې شوی دی. د ذکر دا چې قمر جاوید باجوا د پاکستان ځمکني فوج شپاړسم مشر دی او نوموړی بعد رواني میاشتې په 9 نیټه د خپل عہدې سوګند پورته کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د احمد الله رپورټ مور دوم د سره تړلې تاسو ته یو بل رپورټ دراورو. قمر جاوید باجو ته په داسې حال کې د پاکستانی پوز مشري ور په غاړه شوې ده چې لا هم د پخوانی پوزي مشر راحیل شریف شروع کړی ضرب عزب عملیات نه دي ختم شوي. د دغه عملیاتو له وجې او په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د ترهګریزو بریدونو له وجې په زرګونو خلک لا هم بې کوره دي. وخت په وخت د هندوستان سره د کنټرول په کرښه د پاکستان د ډزو تبادله کیږي او افغان چارواکي لا هم په خپله دې خبره ولاړ دي چې طالبان د پاکستان له خاورې په افغانستان کې ترهګري کوي. څېړونکي وایي دا هغه چیلنجونه دي چې نوی پوځي مشر باید ورته د حل لار وباسي. په دې اړه د ملیحه میرزاده رپورټ اورو.
د نومبر په 9 د پاکستان د پوزمشر جنرال راحیل شریف د کار مودا سر ته رسیږي. نوموړي په نومبر 2014 کال کې واک سنبال کړو. د جنرال راحیل شریف په مشرۍ په جون 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د ضرب عزب نومي عملیات شروع شول چې د پوز په خبره په اخیری پړاو کې دي. په پاکستان کې د پوزمشر د کار مودا د 4 کالو لپاره وي. د پاکستان تاریخ ته کوکتل شي نو د پوز ځینو مشرانو د واک تر یوې دورې زیات هم کار کړی دی. د پوز د واک بدلون ته په کتو سره پوښتنه راپورته کیږي چې د پاکستان پوز نوی مشر به له کومو چیلنجونو سره مخامخ وي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ساد وایي د پوز نوی مشر مخې ته په پرتو چیلنجونو کې مهم هغه امنیت ټینګ ساتل، لولسی حکومت سره اړیکې او په ملک کې دننه د جهادي تنظیمونو موجودیت دي.
پاکستان کې امنیتی طور باندې که تاسو ګورئ نو ستاره امکان ته ختم شو خو یو سلامتي صورتحال چې کوم دی نو هغه کې بهتري راغلی ده. دهشتګردۍ کې بهتري راغلی ده. سیاسی مشکلات ہونا فیدے اگست کوشش ہونا کا حالانکہ نواز شریف صاحب حکومت کے راسوں کو رٹے دغا حالات راغلی ہوگی حاضی انٹرپرائز دائے ہو چیلنج دے ہن سے تعلقات ہو چیلنج سے شیر اغاز دے تنظیموں نے بوجہ باندھنے دے آتے
پا پی خبر کی خبریال او کارپو اکیل یوسف زیدہ نظر لری چے کسا ہم مهم چیلنجونا چے دے یہ ذکر کوی پا ملک کے وار لمخ موجود دی ہو پا پاکستان کے دننا بحران علاقائی صف بندی او دا امریکا نوی انتظامیہ پا تناظر کے با دا پوز راتلون کی مشر لپارا بے شدت زیاد
دے په پاکستان کې دننه د دهشتګر تنظیمونو سره څه سلوک کوي د انټرنیشنل کمیونټي کې کوم ابزرویشن دي یا د غوښتنې کوم ډیماند دي هغه به څنګه ډیل کوي دوی هم دا ده چې تاسو به کتلی وي چې د درې کال کې یا د هغه مخ کې د سیول ملټری چې کوم ریلیشن شپ وو هغه د ډیر کې شدګۍ ښکار پاتې شوی دي نو د سیول حکومت سره به د طریقه کار د هغه نویت به څه وي او درې په پاکستان کې دلته کوم د بیډ ګورننس ایشو دي په هغه کې غټ الزام یو دم لګل کیږي چې د کیږي ځکه نه چې جمهوریت چې دی هغه ته یو لار نه میلاویږي او ملټری اسټبلشمنت یا د هغه بجټ یا د هغه چې کوم اختیارات دي خاص کر د فارن پالیسۍ په حواله باندې په هغه باندې نظر ثانی پکار
دی. د پاکستان د پوزمشر انتخاب د هیواد وزیر اعظم نواز شریف کوي. د نوي مشر په توګه نومول شوی جنرال قمر جاوید باجوا د پوز پنځم مشر دی چې نواز شریف انتخاب کړ. د دې ترڅنګ لیوټیننټ جنرال زبیر حیات چیئرمین جوائنټ چیف آف سټاف کمیټي منتخب شوی دی.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمین لژوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندو مين دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ ته بوتو ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د سولې پر لور خبرونه تاسو په مخ کې ګړې کې ووریدل او دا غړی تاسو ته دوه نور 19 پروګرامونه وړاندې کوو. خو اوس یو رپورت ته ورځو. د پاکستان پوځ یې دا کوي چې ضربې از پوځي عملیاتو له وجې په قبایلي سیمو کې امن پذیر شوی دی، خو په دې روسیو کې په شمالي وزیرستان او مومندو کې په مختلفو پیښو کې ځایي مشران او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د قبایلي سیمو مشران او سیاسي کارکوونکي وایي چې د پوځ دغه ادعاوې سمې نه دي او په کار ده چې د امن بحالولو لپاره د وسلوالو خلاف یو شان عملیات وکړل شي. په دې حقله د ګلایز رپورت اورو.
په داسې حال کې چې له قبایلي سیمو د بې کوره کړل شوو خلکو ستنولو لړۍ روانه ده، په هغه سیمو کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په دې روستو کې د شمالي وزیرستان یو مخکښ مشر وسلوالو وژلو. د دې روستو په مومندو کې څلور ځانمرګي برید کوونکو په امنیتي سرتیرو برید وکړو. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک نثار علي خان وایي چې د ضربې اذف فوزي عملیاتو له وجې د سیمې عام وګړي لا نور کمزوري شوي دي.
حکومت هغه زورور خلک چې هغه نور هم زورور شول، صرف دومره خلک په کرا او خل امنیت کول ملک نشي ساتلی. د وزیرستان امنیت خو مونږ نه وینو چې هغه شانته امنیت راشي څنګه وو. کوم هغه نتایج دي صرف څه ده
نوموړي زیاته کړه چې حکومت دې خپلې پالیسۍ کې بدلون راولي. بیا د باجوړ یو مشر ملک حسین سالارزی په هغه سیمو کې د فوزي عملیاتو څخه مطمئن نه ښکاري او وایي چې په دې هر څه کې پښتانه وځپل شو.
خیارانو مثلا ډول باران په چک دره وشو، خو له دماکه مو شي هغه د پاسه د ایم راشي. نو د دې ډېر مرزي د څونه کورونه ورانه ول غواړي نو غوښنه په سوران او د دې په مخونو په تاندو خدا شي نه ځي چې دا خو په څوک کوي. هغه خلک بس تاسو په نظر په رین کې نه دی ګناه خر کو دا کورونه تاسو ول رنګوري ورانه وي.
ملک حسین سالارزی زیاته کړه چې نږدې راتلونکو کې په هغه سیمو کې بدامني نشي ختمې دي. خو په پارلمان کې د خیبر جنسي غړي شاجي ګل افریدي په قبایلي سیمو کې د بدامني وجه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ خرابې اړیکې بولي.
چې تر کومه پورې د دغو دواړو ملکونو په منځ کې په صحیح طریقه باندې اعتماد نه بحال شوی، نو تر هغې پورې د دشمنان به د دواړو په ملکونو په نقصانونو کې هغو ته فایده رسیږي، هغه به خپلو مقصدونه حاصلوي.
شاجي ګل افریدي زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې حالت ښه کولو لپاره افغانستان سره اړیکې پر ځای کول ضروري دي. بیا د قبایلي چارو پوه ایاز وزیر د بدامنۍ وجوهاتو په اړه وایي:
څو پورې چې د امن راوستو تعلق سره او چا خبره د فیس افیډ د ټوپک زور د ټوپی په زور د جهاز په زور دومره امن خو ضرور راغلی دی. کوم خلک کاره ناستو په بعض ځایونو کې هغه د هغه ځایونو نه لرې شول، اخوا واوښتل یا بل خوا لاړل، نو امن خو راغلی دی. خو چې د امن یا دا امن نه دی بدامنۍ چې کوم اصلي وجوهات دي هغه چا نه دي ادرس کړي.
د قبایلي سیمې خبریال عبدالسلام وزیر په دې اندې چې فوزي عملیاتو څه څه نتیجې هم ورکړي دي.
اوس کوم حالات یې کافي حد راټیک شوي دي. خو بیا هم د سو داسې واقعیت مخامخ راغله چې یقینا هغه یو سوالي نشان په دغه ضربې اذه باندې او په کوم عملیات کې وشول په دې باندې شته. خو بیا عمومي طور باندې مونږ دا ویلی شي چې قبایلي علاقې چې کمی دي هغه کې مخکې نه حالات کافي حد رسه ټیک دي. خري
که څه هم د قبایلي سیمو مشران موجوده بدامنیو اندېښمن کړي دي، خو فوج او حکومت دریز لري چې په مجموعي توګه په هغه سیمو کې امن پر ځای کړل شوی دی. او همدغه وجه ده چې د دسمبر تر اخیره پورې به هغه سیمو ته ټول بې کوره کړل شوي کسان ستانه کړل شي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د سند اسمبلی د نومبر په 13 تاریخ د اقلیتونو د تحفظ یو قانون منظور کړی دی. د دې قانون تر مخه باغه کسان ته ل 15 څخه ټول عمر پورې قید سزا ورکول کېدی شي چې په زور د هندوانو جنکو مذهب بدلوي او بیا یې واده ته مجبوروي. په دې صوبه کې د هندوانو مشرانو د دغه قانون هرکلی کړی دی او وایي چې دې سره به په صوبه کې په زوره د هندو جنکو د ودونو مخنیوی وشي. فرخنده اسد په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سن اسمبلی د نومبر په 13 د اقلیتونو د تحفظ یو قانون منظور ک. دغه قانون تیر کال د سن اسمبلی غړي نند کومار وړاندې کړی وو. د مشال رادیو سره د خبرو پر وخت نند کومار وویل د دغه قانون سره به په صوبه کې د هندوانو جنکو په زوره د ودولو او د دوی د مذهب بدلولو د مسلې مخنیوی وشي.
پاکستان کې فاوندر جناح صاحب کا
د پاکستان جوړونکو قائد اعظم محمد علي جناح پر 11 اگست دا ویلي و چې په دغه هیواد کې به اقلیتونو ته یو شان حقونه ورکول کیږي. په پاکستان کې هیڅ اقلیت او اکثریت نشته. دا قانون هم د دغه سلسله یو کړی دی. موږ هڅه کړی چې د دغه خلکو حقونه خوندې کړو. دا کار هغه شان وکړو چې څنګه باید اوسي.
ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو اس طرح سے کر سکے.
دغه قانون تر مخه سوک هم دی وی هندو جنې واده په زور دی مسلمان سره کوي نو داسې مرسته کون کی تبه هم د دریو کالو کې سزا ورکول کیږي. په دغه قانون کې ول شی ودی تر سوچ یو هلک او یا جنې د اتل سو کالو شی وی نبی نو د هغه مذهب بدلیدل با په رسمیت نه پیژندل کیږي. د کامی سملای د سین صوبې د لړکانې د هندو کمیونټي یو غړی رامیش لال وای په سین کې دغه پیخه زیات شوې چې پکې ډېرې وړې ماشومان هم په زور بل مذهب ته اړول شوي او واده کړل شوي وي.
کم سے کم 18 سال کی ایج تک تو دیکھیں نہیں تو 12 سال کی
باید چې داس جنکو عمرونه 18 کال خو ضرور وي ځکه چې په دې کې د 12 کال جنکې هم په زور واده او مذهب بدلولو ته مجبور کړل شوي دي. ګوري د مذهب په بدلولو چاته سي اعتراض نشته خو باید یو عمر خو وي. اوس د شپېتو کال یو ماشوم ته د اسلام او یاد بل مذهب سپته وي او بیا زبردستی خو په اسلام کې هم نشته. اوس به داسې کولو سره ضمانت هم نکیږي. تاسو چې په چا ټوپک کیک دی نو کاغه ماشوم وي او کلوي بیا خو مجبور وي او داسې خو چرته هم نکیږي. باید له چا سره هم زبردستی و نشي.
په پاکستان کې د هندوانو د تحفظ لپاره یو کارکونکو اداره پاکستان هندو کونسل وای په سن صبح کې په دې ورستیو کې داسې پیښې زیاتې شوې وي. د کراچۍ نه د پاکستان هندو کونسل جنرال سیکرټری جیتامل کیلانی وای دوی دغه قانون په دې لړ کې یو مهم پرمختګ ګڼي.
ګورے پخوا خو به هیڅ هم نه کېدل. زموږ جنکې به وتښتولې. اوس پکې حکومت دا لکارو کو مونږ دې قانون ته ډېر خوشاله یو. مونږ دا ګڼو چې دې سره به په سند کې هندوان یو څه محفوظ شي. که 100% نه وي نو 80% خو به وي. د یو څلورو جنکو نومونه خو زه ویلې هم شم چې دغه وتښتولې او بیا پرې په زوره مذهب بدل کړ او چې مذهب یې پرې بدل کړ نو بیا به یې په سړکونو غزارې کړې. بیا به دغه جنکې دا غزین هم وستل شوې او د پلار د کوره هم.
د پاکستان هندو کونسل تر مخه په پاکستان کې د اویو لکونه زیات هندوان اوسیږي چې زیاتره یې په سین صوبه کې ژوند کوي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ډک ژوند دغه پښتون جوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو. پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور اوسم د افغانستان په اړه یو رپورت درته درورو. افغان چارواکي وای هغه رپورټونه به بنیاد دي چې د افغان طالبانو مشران له پاکستان څخه هلمند ته کډه شوې دي. د افغان چارواکو په خبره داسې ثبوتونه ورسره شته چې معلوماتي چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې د ژوند ټولو سہولتونو سره اوسیږي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په رپورت کې طالبانو ادعا کړې وه چې مشرانې له کوټه هلمند تلي خو افغان چارواکي وایي دا د طالبانو د تبلیغ او پروپاګندې برخه ده او حقیقت نه لري. صفی الله استانکزی نور تفصیل درته وایي.
د هلمند والی حیات الله حیات پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو رهبری اوس هم په پاکستان کې ده او یوازې په سیمه ایزه کچه ځینې نومول شوي والیان او قمندانان تګ راتګ کوي.
د طالبانو غیر د هغه مشرانو نه یا د هغه مسؤلینو نه چې هغه په جنگ کې برخه اخلي او یا نامنهاده والیانو ولسوالان دي نور د دوه ټول لوړپوړي مسؤلین په پاکستان کې دي او په هغه ځای کې دوه دفترونه لري. کېدای شي کورونه تبدیل کړي وي یو ځای نه بل ځای ته لاړ وي تر څو یو څه وخت پورې د نړیوالو استخباراتو او د نور د سترګو نه پناه کې ولې هیڅ شکل سره جدو لولپوري مسولین او یا د کوټه شورا د تنه در انتقال شوی.
په دې وروستیو کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکړی چې ممکن د وسلوالو طالبانو مشران بل شاوخوا 15 کلونو وروسته بیرته افغانستان ته تللی وي. یو طالب مشر هم د نوم د نخودلو په شرط اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د دوی شورا هلمند ولایت ته انتقال شوی ده. د ریپورت لمخه د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ویلی چې د طالبانو رهبری شورا څو میاشتې مخکې افغانستان ته انتقال شوې ده. د هلمند والی وی پاکستان د نړیوال ټولنې په خاصه توګه امریکا تر فشار لاندې دی او غواړي ښکارا کړی چې طالب مشران لخپلې خاورې باسي څو دا فشارونه په یو ډول سره جواب کړي، خو دا ګنګوسي حقیقت نه لري. حیات الله حیات په داسې حال کې هلمند ته د طالبانو د رهبری شورا د انتقال ریپورټونه ردوي چې سږ کال په دغه ولایت کې ډېرې سیمې په موقتي ډول د طالبانو لخوا سقوط شوې. طالبان له ولسوالیو آند له کارګا دویمې او درېمې امنیتی حوزو ته هم ورسېدل او لنګ دې دوه میاشتې راهیسې لا هم په دې سیمو کې ځای ځای نښتې روانې دي. خو د ولسمشر مرستیال ویان دواخان مینپال هم هغه راپورونه ردوي چې ممکن طالب مشران افغانستان ته راغلي وي او رهبری شورا یې را انتقال کړی وي.
جګړه پراخه شوې ده، په دې کې شک نشته او لاملونه یې هم معلوم دي، ولی دا چې دوی هلته خپل رهبری را انتقال کړي، دا چې دوی دایمي مراکز ولري کاملا په ټول افغانستان کې راشي نقطه نه لري. د دوی د تمویل، د دوی د تجهیز، د دوی روزنی ځایونه معلوم، د دوی بهرنی ملاتړ معلوم دي، شمالته د دوی کورنۍ دي، هم د دوی شوراګانې په نومونو دي، هلته فروختونونو کې د دوی درملنې کیږي، هم د دوی ته پیسې راټولې. په افغانستان کې نه دوی روختون لري، نه دوی د شوراګانو په نامه باندې چلت، او نه د درملنې او د پیسو راټولونې ځایونه لري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د طالبانو رهبری شورا شپاړس منتخب چارواکي لري چې په افغانستان کې د دې ډلې په فعالیتونو څارنه، په پلانونو او ستراتیژۍ کې د هر ډول بدلونونو راوستل او د پوځي قومندانانو تر منځ لانجو هواره مهمه دند شمیرل کیږي. افغان چارواکو تل پاکستان تورن کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي او افغان طالب مشرانو ته په خپل خوره کې ځای ورکړی دی، خو پاکستانی چارواکي هغه تورونه ردوي چې دغه هیواد د استخباراتو اداره ISI له ترهګرو ملاتړ کوي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوه
ډیر سخت روانې تیر یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو اورې په مومندو کې د ډنډ سیمې خلک وایي چې دغلته د څخلو اوبه نشته دي او کوم کارونه چې حکومت کړی دي هغه هم سم نه دي. په دې اړه درته شانواز ترګزه نور تفصیل اوري.
د کوزه محمد جنسی په ډنډ سیمه کې د سخلو د صفه او بود نشوالي لوجې ولس مجبور دي چې د لری غرونونه وتلي د چینونه او براوړي. ولس وای چې حکومت د غوي سیمه کې یو کوه جوړ کړو، خو د هغې اوبه د سخلو نه دي. ډنډ سیمه کې د بوران خېلو د قبيله د سلو نزيات کورنۍ آباد دي، خو د غریبۍ لوجې په خپل خرچه کویان نشي جوړولې.
زمانوم سمین خان دی او هولکه هم خبره ده مونږ ته حکومت دا ټویل مواله خو بیرسته غور دان نه کړی چې دا وب صحیح دی او خراب دي کنه
جوړ نه دی والي
جوړ هم خو والي دی، خو سبا دي کې دا مسله چې خوره پکې ده چې بو کې نه دي جام کې دی نو هغه تک زیړ شي خراب شي هغه جام سوری شي کنه او بل ګردی خراب وي مونږ ته دا مسله ده نو هر سړی د ګردو نه پر یاد کوي. بس
یو سپین سر زنانه وای چې هغه هر سحر لټول اول د سخلو دوبو بندوبست کوي. زیاتره زنانه په سرونو منګی راوړي، ولی ځینی ولس په خرو باندې ګیلنه یا پلاستیکی ډبی اخو دی وی او لره آبادو چینو ته ورزي
او بګان نشته ته خو سول دی داخله چې دا هغه لاره له دلته لا سخت تکلیف دی په قوت او کوس نن دا عمر دی او نيسته په درنګیم دا قربانا نه کانانو سکهنو په دې باندې لګېنو
الکان دې سکه
الکان مې شکر دی دا خدای دې لري یو لاره پنجاب ته ایو مینارو غند دغه تلګې دي پر دوه خلکو دې برخه نيسته په درنګیدن
المزیب خان هم د یادې سیمو اوسیدونکو دی او هغه وایي چې حکومت دې باید د صفا اوبو تنظیم وکړي.
نو که چرته پاک اوبو په سیمنګ زونو منګه چې کوم دې په دې خړ کې زنانه ډېری لري پوریزي او هغه نه بیا په دې شکو کې لګي لګي اوبر اوړي هغه وب صفا دي او د ټوبېلو بچ کوم دې نو ډېری خراب دي ګردي خرابې نه نه بس دا منګه دا شکارو کو خړ کې چې کوم دې نو دا زیره وکونو هغه کې چې کوم دې خپل یو چینی جوړي کو بس هغه چې کوم دې نو راچلو هغه کور ته راوړو.
بل خو د صحت عامه یا پبلک هیلت محکمه محمد ایجنسی وای چې دغه سیمه کې د اوبو یو کوه جوړ شوی ولیکره راتلونکو کې د نورو کویانو جوړولو کومه منصوبه راتله نو د یاد سیمې د ولس لپاره به پکې د صفا اوبو بندوبست ضرور کولای شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دولس نیمې بجې شوې راځي له ګولایس څخه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوا د فوج نوی مشر ټاکلی دی. قمر باجوا د فوج موجوده مشر جنرال رایل شریف پر ځای ټاکل شوی چې د نومبر په 9 د کار موده پای ته رسیږي. په پاکستان کې د هندوانو تحفظ لپاره کارکونکو ادارې پاکستان هندو کونسل د سند اسمبلی د هغه قانون منظوري ورکولو هرکلی کړی چې پکې هغه کسانو ته به سزا ورکول کیږي چې په زور د هندوانو جنکو مذهب بدلوي او په زور یې واده ته مجبوروي. د خیبر پختونخوا په سوابۍ ضلع کې پرون نامعلومه وسلهوالو سندرغاړی درویش خان وژلی دی. د درویش خان د وژنې ذمهواري چا نه ده منلې. افغان چارواکي هغه راپورونه ردوي چې د طالبانو رهبری شورا هلمند ولایت ته انتقال شوې ده. د هلمند والی حیات الله حیات بیگا مشال ردی تویل ممکن ده چې ځینې طالبان په جګړه کې بوختي تګ راتګ وکړي خو مشران یې په پاکستان کې اوسیږي خو پاکستانی چارواکي دغه تورونه ردوي. د برتانیې د بارنو چارو وزیر بوریس جانسن کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې هیواد یې له افغانستان سره د یوې اوږدې مودې همکارۍ لپاره ژمن دی. جانسن پرون په کابل کې دا څرګندونې یوې فوجي اکاډمۍ ته د لیدنې پر مهال کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف وایي د شام په جنگ ځپلو سیمو کې د محاصره شوو ماشومانو شمیر د یو کال نه کمه موده کې 2 زیات شوی دی او شاوخوا 500,000 ته دا شمیره رسیدلې ده. بلخوا د شام سرکاري رسنۍ او فعالانو ویلي چې حکومتي ځواکونو د یاغیانو تر ولقې لاندې د حلب ښار په ختیځ کې یو مهمه ضلعه بیرته نیولې ده. د کیوبا ولس د خپل انقلابي مشر او پخوانی ولس مشر فیدل کاسترو په مرګ ملي ماتم کوي. پرون نوی کلن فیدل کاسترو د مرګ وروسته په ټول هیواد کې د 9 ویر اعلان شو. او په فرانس کې نن د خلاصي ریپبلیکن ګوند د ولسمشری کاندید د انتخاب لپاره رای اچول کیږي.
له ګلاس خمو د خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د وادي سره سم درته 2019 پروګرامونه وړاندې کوو. پرګنې او تړون پرګنې خبرونه تاسو زموږ همکار انیسا اجمل تیری او تړون خبرونه تاسو زموږ همکار بوروال کاکړ هر هفته جوړی راځي چوي.
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. په نننې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په قبایلي سیمو کې میشت اقلیتونه د فاټا آئینی او انتظامی حیثیت د بدلولو په اړه څه وایي او په دې برخه کې د دوی رائے اغستل شوی او کنه. په قبایلي سیمو کې د اقلیتونو حقونو لپاره کارکونکي ویلسن وزیر وایي د غیر سرکاري ادارو د اندازې تر مخه په قبایلي سیمو کې د لګکیو آبادی د 150,000 زیاته ده چې پکې مسیحان تر ټولو زیات دي. نوموړی زیاتوي د فاټا آئینی او انتظامی حیثیت کې د بدلون په اړه د ټولو رائے واغستل شوې خو د دوی د هڅو باوجود د اقلیتونو نه په دې برخه کې هیڅ پوښتنه نه ده شوې.
هغه ټولې جنسو کې دوی مشران سره مشورې کړي دي ډایلاګ یې کړي دي میټینګ یې کړي دي کنه ایون چې موږ یو لسترم لیکلی او دا کمیټې مشر دې سر تاج دي او موږ هغه کافي کړی وو چې څومره ممبران دي دا گورنر سے تا عبدالقادر بلوچ تا ناصر دنجوا تا او سچی سسان تا کنه میرا بوم سره دی او ورسې نه او سمون سره مشوره او کې سبن بختل تجاوز ورکو کنه او اوس پر یو ممکن ریسپانس راکړي.
پا په قبایلی سیمو کې د سکانو حقونو لپاره کار کوونکي او ملک بابا جی ګورپال سنگ وایي په موجوده وخت کې د قبایلی سیمو اصلاحات ډیر مهم دي. دی وایي د قبایلو په سوچ کې ډیر بدلون راغلی دی، نو باید چې د انګریز د وخت زوړ قانون ایف سی آر لرې کړل شي او فاټا هم د پاکستان نورو سیمو سره د پرمختیا په برخه کې یو ځای کړل شي.
پکار دی چې دا وشي بلې چې تر زیاته چې کوم دی مطلب قبایلي خلک چې کوم دی هلته یا غیزي خلک چې کوم دی د مختلف شینو نه محرومه پاتې شوي دي، هلته اویرنس نشته، هلته ایجوکیشن نشته، هلته هیلتھ نشته، او دا چې کوم دی انسان چې کوم هر انسان چې کوم رائټس دي کوم حقوق دي هغه شینو نه دا خلک محروم پاتې شوي دي. او مزید نه دي پکار چې وشي بلې چې په هر مشکل کړي چې هغه زمونږ او موږ ټول چې کوم دی د پاکستان سره شانه بشانه ولاړو، نو موږ بیا چې کله د سپرکیاتی کار کې یا د خوشحالۍ یا د صحت یا د ایجوکیشن نو په هغه کې موږ هغه خلک بیا ولې هیرو، نو موږ په کار دي چې مطلب هغه سره یو رقم رویه اختیار شي او هغه له چې کوم دی یک څه چې کوم د ټول پاکستانیانو لپاره یو رائټ یو لیول یو قانون چې هغه صحت چې کوم دی دا ټول چې کوم دی په هغه کې شمار.
ګورپال سنگ وایي قبایلو او په ځانګړې توګه اقلیتونو تل د پاکستان لپاره قربانیانې ورکړې دي، خو چې کله د مهمو پریکړو وخت راشي نو دوی له پامه وغورځول شي.
زه په خپل د پاکستان فرست لوم دی هولډر ام ملک ماټی شو خور دا غشان دي چې پروګرام یا د سېکټیویټی کیږي، نو موږ لا پته نه بیا سبا خبرونه نه خبر شو او موږ دا غواړو آیا دا قبایلی پاکستانیان نه دي، آیا دا قبایلی چې کوم دي د پاکستان لپاره قربانیان نه دي ورکړي، چې کله هم د پاکستان ضرورت ته ملي شانه بشانه مخکم ولاړ دی اوس هم د پاکار می سره شانه بشانه ولاړ دی. موږ دا غواړو چې زیاتو خلکو دا رائے ده چې دا پکې پیږي زم شي، نو پکار ده چې دا زم شي او دا قبایلی چې کم کاله اختیار قانون دی چې دا ختم شي او قبایلی چې کم دی مطلب پاکستانو کې شمار کی او پاکستانی حیثیت هغه لور کی.
دیرستیو کې د فاټا اصلاحاتي کمیټې د مختلفو قبایلی سیمو دورې وکړې او هلته یې د سیمې له مشرانو سره ولیدل، خو په قبایلی سیمو کې ملک پیپندر سنگ وایي اصلاحاتي کمیټې د ټولو رائے واغستې خو د اقلیتونو نه د فاټا اصلاحاتو په اړه تپوس نه دی کړی. ملک پیپندر سنگ وایي اقلیتونه هیله لري چې د فاټا اصلاحاتو وروستو به د دوی هم ډېرې ستونزې هوارې شي.
بالکل پکار دی خو قبائل کو مرضی باندھے نہ پکار دادی میرا یا خود صبح کی گل کیوں کرنی نہ کونسل تھا شو کیا تھا اختیار کونسل تو مطلب کہ تمام فیصلہ کے لیے جموں گا کم مہینے
دیرستیو کی وفاقی حکومت د قبائلی سیمو د آئینی انتظامی اصلاحاتو په اړه یو رپورٹ پارلیمان ته وړاندې کړ. په دغه رپورٹ کې ویل شوی چې د قبائلی سیمو زیاتره خلک په خیبر پختونخوا کې شامل دل غواړي، خو اقلیتونه وایي چې په قبایلی سیمو کې ځینې خلک د دې پر ضد هم دي. ویلسن وزیر وایي که د قبایلی سیمو د راتلونکي په اړه د ټول پښتنې له لارې پریکړه وشوه نو په کې به د اقلیتونو په ګډون د ټول اولس رایې مخې ته راشي.
خدا غواړي ګوره کانسټیټیوشن کې یو ډېر ښه نکال دی کنه، هغه خبره چې کوم باندې ګورنمنټ کنفیوز وي هغه باندې پبلک رائے والی کنه، نو ده باندې چې یو ریفرنڈم وشي کنه چې آیا آتا چې د خیبر پختونخوا کې شامل یا بلا صوبا شي یا د دلا بل هغه مطلب دی چې هغه کانسل ورکول شي، نو که ده باندې ریفرنڈم وشي نو دا به ډېره ښه خبره. جمهوري کې نظام دی او آئین کې د ده گنجائش شته، خو هغه ریفرنڈم کې به پته ولګي پوره خلک چې دي لکه ګوره انګلینډ کې یو کې چې ریفرنڈم وشو چې را ده یو کې وسوا یوروپی یونین چې دا بهر وځي کنه، نو هغه ریفرنڈم کې هغه یو کتاب بهر وځي نو لکه دا څنګه موږ یو چې یو ریفرنڈم وشي کنه.
په قبایلی سیمو کې مختلفې اتحادیې او ټولنې هم د فاټا د اصلاحاتو لپاره هڅې کوي. ګورپال سنگ وایي د فاټا اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې په ګډون تر اوسه له دوی سره هیڅ یوې اتحادیې یا ټولنې رابطه نه ده کړې چې اقلیتونه د فاټا اصلاحاتو په اړه څه دریځ لري.
دلته نه زمونږ خواله راغلي دي نه چې کوم دي مطلب څه داسې کال وغیرہ شوي دي نه مونږ سره څه خبرې کړي دي هېڅ هم داسې نه دي شوي. اوس چې مطلب یو سړی څوک غواړي پښتو روایت کې چې مونږ له ووایي چې تاسو راشئ نو مونږ به ورځو په دې چې قبایلو څه فیصله وي هغه زمونږ فیصله ده او چې څنګه هغو خوښه یې مونږ ورسره یو که آیا مونږ مطلب په هغې کې د نمک برابر هم نه یو خو زمونږ رایټ حق جوړېږي چې هغو سره چې کوم دي ودرېږي او هغې حق دا جوړېږي چې مونږ خبر کړي نو در وخت سره نه چې کوم دي مطلب مونږ سره دغه شانتې رویه کېږي نو مطلب هغه خو بیا هم لکه د کوشش کوي خو مونږ خو دا وایو تر نن وخت پورې مونږ په پاکستانیانو کې نه شمار کېږو. آیا مونږ چې کوم دي مطلب د ښارونو نه پاټه قبایله تل یو 47 کې هغه وجه دا وه چې مونږ د دې خاورې سره د دې سیمې سره پیار او محبت او مونږ چې کوم دي خپلې ځمکې په 47 کې پرېښودلې او قبایلو علاقو له لاړو نو ټیک شوه چې واپس راغلو مونږ نه دي ویلي چې دلته زموږ ځمکې وي دلته زموږ جایداد دی هغه ځمکې هم لاړې دام لاړلې او بیا قبایلي چې کله حالات خراب شي زموږ مشران ټول هلته نه راغلل در بدل شو.
خود قبیلی سیمو وکیلانو اتحادی یو مشر فرهاد خان وای دوی په درستیو کې د فاټا اصلاحاتو پړه په غونډه کې اقلیتونه هم رابللی وو او سم د اقلیتونو د حقونو پړه اندېخمن دي.
دا راځي ځای خلک ته هغه ماینارټی نه دی بلکې اکثریت ته دا غی رائے ته څوک نه ګوري دا نو پاتې شو دا ماینارټی خو هغه هم حق لري حکومتي چارواکي په کار دي چې هغه تمخ ورواړي او زمونږه په شان دغه هزار تنظیمونه هم په کار دي یو پروګرام کړی دی او مونږ په کې هغه مو دکړي دا کورنې جنسینا سید برادری او هغه په کې په کار دغه دا چې دا هغه رائے ته هم کټی شي او دا هغه هم د اصلاحاتو په دغه عمل کې شامل کړی شي. حکومتي چارواکي یا د اصلاحاتي کمیټه چې کوم وا د دې په دې رپورت کې او د دې په اصلاحاتو سفارشاتو کې هیڅ داسې خبره مخ ته نه راغلي چې د فاټا په اصلاحاتو کې به اقلیتي برادرۍ سره کردار دی نو بولې دا یې سره یې هغه څه دا او دا یې به څه حیثیت لري هغه ته څه حقوق دا یې دا چې کوم مسالې مخ ته راغلي په دې تیر له ساتو کانو کې دا یې دا پر روان وخت کې څه هم راوځي او هغه ته څه تجویز کړی دا 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 څه په سفارشاتو کې نه راغلي دي.
فرهاد خان زیاتوی کله چې د یوې سیمې آئینی او انتظامی حیثیت پریکړه کیږي نو د پاکستان قانون تر مخه د پریکړې پر مهال د مذهب پرته یوازې د اکثریت فیصلې ته کتل کیږي. دی وایي د پاکستان په آئین کې اقلیتونه د هیواد وګړي ګرځول شوي دي نو باید د قبایلي سیمو راتلونکي په فیصله کې اقلیتونه له پامه ونه غورځول شي.
نو چرته چې د علاقې تدبیر بدلېږي د علاقې قسمت بدلېږي نو هلته اکثریتي رایې ته خلک ګوري. اکثریتي رایې کې خو چونکې دا جزان د اول نه په ماینارټی کې دي خو به هر حال د دې بیا هم یو نمایندګي په کار ده چونکې د دغه ځای ځایي اوسېدونکي دي او هغومره حق لري څومره چې عام یو وګړي لري ځنو ځنو مسایلو کې قانونن او آئینن خو دغه پابندی په آئین کې چرته نشته چې د دې رایې ته بنې شي کته او داسې څه واضح آرډر هم نشته دی چې خامخا به د دې رایې ته کتی شي. راتلونکي وخت کې دا حکومت اوچت کړي او دوی ته یو ضمانت ورکړي چې که په راتلونکي وخت کې بیا څه داسې پېښې رامنځته کېږي نو د ماینارټیز به کم یو در وي هغې ته هغې به د کم چانه انصاف غوښتی شي.
د قبایلی سیمو د پارلیماني غړو مشر حاجی شاجی ګل اپریدی وایي دوی د فاټا اصلاحاتو په ګډون په هره مبارزه او پریکړه کې د اقلیتونو په شمول د هیواد د ټولو وګړو رایې شامل کړې ده.
کلم چې ریفارمز کمیټه خبر ایجنسی ته راغلې وه نو په هغه وخت کې د مینیارټی والا چې کوم ملکان جوړ شوي دي هغه هم ناستو او بل دا چې په دغه ریفارمز کې خو اتوماتیکلی فیمیل ته او مینیارټی ته به حصہ ملاو شي ځکه چې که پروینشل سیټونه زموږ په 2018 کې زموږ ایفرټ دی او زموږ کوشش دی چې په دې 2018 کې پروینشل اسمبلی ته زموږ د فاټانا ممبران لاړ شي نو هغه کې به اتوماتیکلی د مینیارټی والمز یو ټی دوړو ته پورا ریډ به ملو شو بالکل د دې نه مخکې نو ملو لکه او د دې نه بعد ورته ملويږي په ډیری فارم کې انشاء الله.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو په دې خبرې کولې چې په قبایلی سیمو کې مشت اقلیتونه د فاټا آئینی او انتظامی حیثیت د بدلولو په اړه څه دریځ لري. که د خبرونې په اړه څه رایه لرئ نو ضرور را سره شریکه کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه زه انیسا اجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړمو په دې خبرونه کې هرکلای کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د نوشار په اړه تاسو ته معلومات درکو. د خبرونه په پایل کې به د نوشار د جغرافیا او هلته د میشتو قبیلو په اړه ووري. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د دې سیمې د پیداوار په اړه مهم معلومات راوړي او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب په ډګر کې د تیرسو نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د نوشار له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کو. په دې اړه له ځایي تاریخ پوه او لیکوال فرهاد محمد ترین سره وژغیدم. فرهاد محمد ترین د نوشار د موقعیت په اړه وویل:
لو خان چې نو دا د اباسین په غاړه آباد دی، نو ورخاته اړخ ته اباسین دی او پورې غاړه بیا علاقه خو د پښتنو ده، خو په انتظامي لحاظ په پنجاب کې شامل ده. موږ ورته اټک ضلعه نو ورخاته اړخ ته، مغرب اړخ ته د پېښور ضلعه ده، او بیا قطب اړخ ته مردان او سوابه او سویل اړخ ته کوهاټ. دا د نوښار حدودي اروازي دي.
نوموړي د نوښار د انتظامي جوړښت په اړه داسې راته وویل:
دا نوخار مرکز سری دغه د ضلع هغه نوخار دی، او بیا د دې کې درې تحصیلونه دي: نوخار، جهانګیری او پبی. او دې نه علاوه پکې اکوړې، زیارت کاکا صاحب، پیپیایی، پبی، ډاګ اسماعیل خیل، ډاګ بیسود، اکبرپوره او شیدو، دا پکې مشهور کلي دي.
فرهاد محمد ترین په نوښار کې د میشتو لویو پښتني قبیلو یادونه داسې کوي:
نوخار بنیادی طور سره چې خپل ذاتی نوخار کوم دی، نوخار خار شې په دې کې مابوزی اوسیږي. دې نه علاوه د په سویلي اړخ یا غریزه علاقه زیاته چې کوم دا کې خټک دي، او پکې لږ شان باندوري زاخل، او بیا دې خواته په سیند په قوته مړخ باندې خشکي او مندل یا یوسفزي، یا بعد دې په پلکی کې بابر یو قام دی، او په نوخار کې او په اکبرپور کې ځینې هندکو ویونکي خلک او پرشګادم اوسېږي.
نوموړي ویل چې هلته د نورو مذهبونو خلک هم ژوند کوي.
موږ سره هر مذهب والا خلک شته، په دې کې هندوان شته، دې کې سیکان شته، عیسایان شته. بیا د هندوانو چې څونه مختلف مذهبونه وي، هغې بیلبیل مذهب سره تعلق لرونکي خلک هم پکې لږ تعداد کې خوشته پکې دي.
ژوند جواک
د اباسین پر غاړه د آباد نوشار د ولس پر ژوند جواک مې د یادې سیمې پر ټولنیزو چارو له نظر لرونکي څېړنکار فرهاد علي خاور سره خبرې وکړې. فرهاد علي خاور وویل چې نور خو د نوشار د ولس د خوشحالیو موقع نورو پښتنو ته ورته دي، خو یو څه داسې سته چې دا سیمه له نورو بیلوي.
مدین ممدغه مختلف موکو باندې خپل خوشاله د تقریبات دغه کوي، خو د مخکې زړه د معنی کې کومونو دلته خوتون کې اندوانمو زیاته، او د مسلمانانو ممدغه یو فرق په پکېدو کې چې په میلې وي. لکه په نوخار کې به ډېر غټي د خوشاله دوی تقریبات د او چې دلته په میلې لګې دي.
له نوموړي څخه مې وپوښتل چې په دې میلو کې به څه وو. نو هغه وویل:
مختلف تقریبات وو، مختلف لوبې به پکې، د اسونو ځغل به پکې وو، دغسې نور مختلف مقامي لوبې چې کومې وې دغه به پکې کېدې.
هغې نه به خلکو خوندونه اخیستله او زیات چې انګریز تحریر کې لیکي چې جواری به پکې کېدې خار کې خو څونکې تاسو متل چې دلته خټک قبیله آباد ده که نه نو دا خو د موسیقۍ ډېر دلداده دي او د دې خپل خاص قسم د اتن دی.
فرهاد علي خاویر وایي چې په نوښار کې د ځینو سیمو رسمونه بدل شوي او د ځینو لا هم هغسې پر ځای پاتې دي.
نوښار چې کوم په غرونو کې کوم خلک آباد دي اوس هم هغوی رسم رواج قبایلي دي تقریبا زیات چې کوم دی نو هغه دغه سری دي لا ډېر روس دي او دویم چې کوم په دې نوښار کې اوسي د بار علاقو طرف ته لکه نوشره کلا شوه یا اکول خټک شو یا د دې دا نور کلي شو دغه خلکو رسم و رواج د هغه خلکو نه لږ بدل دی او بل نوخار کې چونکې فوجي کینټ دی چونی ده نو هلته دننه چې کوم نوخار دی نو هغه د هغه جدید دور رسم و رواجونه دي پکې هماغه شادی حالونه دي پکې هماغه رسم و رواج دي کوم چې په پنجاب کې دي یا په اسلام آباد کې دي دغه چونکې هلته زیات د بار خلک اوسي.
پر نوښار د سخت درځي د څپو په اړه هغه وویل
نو خار خو ډېر زیات متاثره کړی د صوبې په نورو برخو نه تقریبا زما په نظر باندې د ډېر زیات متاثره شوی نو په دې علاقه باندې مدرسې دي لکه حقانیه مدرسه تاسو به نوم اورېدلی د حقانی نه دغه سره ډېر تعلق دی بل د طالبانو زیات سلوټنټان دلته پاتې شوي دي نو دلته د مدرسو تعداد ډېر زیات دی د دې نورو برخو نه په هغه وغوده باندې دلته د دغه خلکو اثر رسوخو او دې خلکو زندگی ډېره متاثره کړې وه ډېر نقصان ورته رسېدلی.
فرهاد علي خاویر وویل چې په نوښار کې هم د ترهګرۍ څپو ټولنه داسې ځپلې ده چې د خلکو ترمنځ پکې باور کم شوی دی.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې د نوښار د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. ل دې سیمه سره اړه لرونکي او د پښتو ژبې نومیالی شاعر او لیکواله حسینه ګل وای هلته د میرمنو ژوند ډیر لکړاونو ډک دی.
چې کوم بنیادی انساني حقوقونه دي نو کوم وګورو نو یو شمیر حقوقونه داسې دي چې دغه میرمنې په دې وخت کې یعنی په دې وشتمه پیړۍ کې هم محروم دي. دا ډیر زیات علتونه دي ډیر وجوهات دي یو خدای چې د پښتنو ټولنه د بده مرغه ډیر زیات قبایلي غونډې دا رسم او رواج لري او دا د تعلیم په کې ډیر زیات فقدان دی ډیر زیات کمی دی او بیا په تیره تیره دغه د تعلیم د نشتوالي د کبله پښتنې مېرمنې چې کمې دي نو هغه زیاتره داسې دي چې هغه ته د خپلو حقونو صحیح معلومات نشته دی پته نشته دی په دې نه پوهېږي چې د هغې څه حقونه دي په دې ټولنه کې یا په کور کې یا په ژوند کې.
حسینه ګل وای میرمنې په دې نه دي خبرې چې د دوی حقونه څه دي
که دغه زنانه د دې سیز نه دي خبر چې یاره پلار چې کوم جیداد دی یا کوم مال دولت دی نو په هغې کې لکه هغې بس شروع نه دا لیدلی دي چې رور د هغې وارث دی که نه د پلار په جیداد کې هغې ته دا پته نشته دی او که بیا لکه د ځینې داسې پکې وینم چې لکه هغه وایي چې د دې پلار خو چې څنګه دا زوی اولاد دی دغسې زما اولاد یم او اسلام ما ته په وراثت کې د پلار په وراثت کې خپله برخه مقرر کړې ده بیا دغه کې زموږ رسم و رواج چې کوم دی نو هغه لکه یو دیوال شي یو مشکل شي دغه رور یا د پلار چې کوم دی نو هغه بیا راپورته شي هغه دا خبره کوي چې نه دا په اسلام کې خو ټیک شته دی په قانون کې همدا شته دی خو زما د پښتني رسم و رواج کې دا خبره نشته دی چې زه د خپل لور ته په خپل وراثت کې زه حصه ورکړم یا د برخه زه به ته ورکړم چې د هغوی په وړوکوالي کې د هغوی ودونه کېږي لکه هغوی نه شي کولی چې خپل غږ پورته کړي چې په ښاري ژوند کې چې کوم دی نو هغې کې خو بس نه څه ښځه مره باشور وی چې هغه د دې سیزن ادراک لري خو د کم خو شکل چې کوي دی یا د سیلری پرتی سیمې دی چې هغه د خار نه لري دلته درسمی او دغه نشته دی نو البته کې بیا د خو دغه مسائل دي.
نو موري وای چې د نوښار په یو شمیر سیمو کې لا هم پر میرمنو تشدد دوام لري.
د تشدد ډیر زیات قسمونه دی یوازې د لکه وجودی طور لکه وهل ټکول خز سره دا تشدد خو دی خو دا چې د داوند د تشدد په زمره کې راځي چې اوس لکه یوې خز سره په کور کې حالات دا سیدي چې دا غي نه د هغه د ژوند تپوس دا غي د غم دا غي د خوشاله تپوس نشي کېږي او دا چې اولادونه چې مونږ خبره کوو نو چې لونه پر نه پسی وشي او پاغي کې د نارینه اولاد راتل نه ویني دغه تور چې نو دا هم د خځې په سر باندې راځي، وهل کېږي، ټکول کېږي، یا هغې ته داسې پیغورونه ورکړی کېږي، یا د سپېرې، یا د دغه چې ته خو لکه نارینه اولاد نشي راوړلی، نو دغه هر څه هم د دې ښځې په سر بیا د دې نه وجودي طور تېرېږي.
حسنه ګل وایي په کار ده چې سیاسي ګوندونه د مېرمنو د ژوند په بدلولو کې خپل رول ولوبوي.
زه به د خپلو سیاسي ګوندونه چې په دغه سیمه کې ډېر زیات په فعالیت سره کار کوي، خو داره چې د بده مرغه هغه کار په هغه معنو سره شرته نه دی رسولی، د لکه د کمی چې ضرورت او د کمی چې لکه تمه کېدی شوه، نو دا دی چې که دی وکړی شي نو دی په دې اړه باندې ډېر زیات کارونه کولی شي، د تعلیم د رڼا د خورولو دپاره دی خپل جدوجهد لکه ډېر زیات رامخې ته کولی شي. دغسې نور چې بنیادي او اساسي چې کوم د انسان ضرورتونه دي، هغه حقونه چې کوم دي، په کار ده چې د هغې لکه یو برابر تقسیم دی یقیني کړي، او چې کومې موقع لکه په ټولنه کې نارینه ته دي چې هغه موقع لکه ښځو ته ور.
د دې سیمې ګټه وټه
نوشار د پښتونخوا یو له هغو سیمو ګڼل کیږي چیرې چې د اوبو سرچینې د ډیرو سیمو پرتله پراخې دي. د دې سیمې یو ځایي کروندګر حیات شیر وای نوشار په زراعتي توګه پراخ پیداوار لري.
الحمد للہ جوار خط پیدا کی گی، غنم ڈیر خط پیداوار دے، اور حتیٰ کہ چرا کم دے ابو کمے ڈلتا اور بشم خدا، اور اگین علاوہ سبزی چکے بندے زمونگا کوڑی علاقے دیسی نیرا چکا مدل پہ کہ دا اوائی و طویلے شی نو دے دیر خط سبزی دا لکه کې بادرنګ شو، ټینډه شو، کدو شو، دا سیزن ټول دی کې اگر امبه راشي. میوه کې زمونږ الحمدلله د مانکی علاقې کاکا سے د مانکی چې کوم مالټا پیداوار دی، دا داسې پیداوار دی چې یو خو د دې دا تخم چې دی د آسٹریلیا نه راغلی دی، ریډ بلډ وته دی، او دې الحمدلله زمونږ په پاکستان کې اټول کې ښه پیداوار دی مالټې دی، او هغې نه علاوه اوس زیتون کرلی کېږي زمونږ په علاقه کې، هغه هم ښه پیداوار دی.
نوموړي وویل چې د زراعت تر څنګ د نوشار خلک په مزدوریو پسې نور هیوادونو ته هم تللي دي.
دی خو خلیج په ملکونو کې ډېر دی، زمونږ په علاقه کې د خټکنامه کې چراټ سره یو کلی دی، هغې ته فلی خانې چې هغې کم از کم 12 سے تر 14,000 پورې آبادی، اوس هم هغې په دې یو کلی آبادی په انګلینډ کې پراته ده، او د یورپ کې هم ډېر دی، نور ملکونو کې هم دی، حتی کې چې افریقا کې هم دی، د روزګار په تلاش کې.
نومیالی د دغې سیمې
له لیکوال او تاریخ پوه فرهاد محمد ترین څخه مې وپوښتل چې د تاریخ په اوږدو کې په نوشار کې د تیرسو نومیالیو شخصیتونو په اړه معلومات راکړي. هغه وویل دا نوملړ خورا اوږد دی، خو یو شمیر نومونه یې داسې یاد کړل.
خوشحال خان خټک نوم واخلم چې هغه د پښتون نشنلیزم علمبردار و، بلکې د زیر باندې بیا موږ سره په دغه د هغه په اولاد کې اشرف خان او افضل خان خټک په دې علاقه باندې خانې کړي وي، او مختلف یو قسم له حکومتي رول یې لوبولی دی. خو د دغې نه علاوه په نوښار کې نور مشهور خلک چې نو قاضي حسین احمد د جماعت اسلامي پخوانی امیر، هغه هم د نوښار و، دغه شان کې زمونږ یو ایم ایل ای او د ډېر لوی اسکالر او اسلامي عالم مولانا عبدالحق د نوښار سره تعلق و، بیا یو ډېر لوی قومي شاعر او ډېر لوی نوم د اجمل خټک دی چې هغه په سیاست کې ډېره اهم حصه ده او ډېر لوی رول یې دی. دغه شان خصوصا په نوښار کلي کې میا سرور شاه د خدای خدمتګار ډېر لوی سالار پاتې شوی دی او ډېر لوی خدمات یې دي.
فرهاد محمد ترین وویل کومو سیمو چې د پښتو ادب ته مشهورې څهرې ورکړي دي، نو په هغوی کې نوشار د سرخیل حیثیت لري.
هغې کې خوشحال خان خټک او د هغه د کورنۍ ګڼ غړي لکه اشرف خان هجري، سکندر خان خټک، صدر خان خټک، عبدالقادر خان خټک، گوهر خان خټک، او بیا د هغه لوسی افضل خان خټک د اشرف خان هجري زوی، او بیا د ځینو په قول د افضل خان خټک زوی کاظم خان شهدا چې د پښتو ډېر لوی شاع
شاعر دے ډېر لوی عظیم شاعر دے او ډېر ستر حیثیت لري په پښتو ادب کې. او بیا دغه شان د دغه خاندان کامگار خان خټک چې د نامدار خان زوی دی په دغه لړ کې که مونږ د اجمل خټک ذکر وکړو بې ځایه به وي، ځکه چې د لوی نظم په بالیانو کې اجمل خټک اهم شاعر دی او په راتلونکي زیاتو شاعرانو باندې دا ډېر لوی اثر دی. مونږ سره بیا د شیدو سید انور حق یو داسې سکادر دی چې هغه د پښتو ډېر زیات کتابونه مرتب کړي دي او د اردو پښتو یو لغت یې لیکلی او دغه شانتې په اسلامي انسایکلوپیډیا کې په پښتو او ځینو پښتنو سره تعلق لرونکو موضوعاتو باندې هغه پکې مقالې لیکلي دي. بیا تقویم الحق کاکا خیل دی چې ډېر زیات خدمات یې دي. بیا تسنیم الحق کاکا خیل، تکریم الحق کاکا خیل چې په روغ لیونی مشهور دی، دغه شانتې قاضی عبدالسلام چې ډېر زیات کتابونه مرتب کړي دي او لیکلي دي.